سجی رادیو دا توبه جو د خبرونه دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه مو د یو ساعت په مخه ده تر خبرونو ورستم د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو په مرسته د یو مهم کانفرنس له جوړېدو خبرو د کندهار چارواکي وای هغه نشته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ روانه و پای ته رسیدلې ده. د بریتانیا سریازم وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د ناتو ملاتړ کوي او د اوکراین د بلتون غشتونکو یو مشر وفات شو. بشپړ خبرونه د کندهار چارواکي وای هغه نشته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ په ګرما بکسیمه کې پیل شوې و پای ته ورسېده. دغه نشته وړ مشفه پیل شوې وه چې د جمعې تر سهاره یې دوام درلود. د والي ویان صمیم خپلواک تېره شپه ازادي راډیو ته وویل ځینو وسلوالو غوښتل له هلمند ځانونه بندې تیمور سیمې ته ورسوي چې د افغان قواوو پر کمین ور برابر شول.
د غورک ولسوالی امنیتي مسولینو د خپل اپراتیف معلومات پر اساس باندې د ګرمابک په ساحه کې د دوی مخته کمین نیولې وو. پر دوی باندې وسلوال بریدونه کړی دي. وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده چې دقیق ارقام یې زموږ سره نسته، خو یو شمیر وسلې مخابري همدارنګه چاودیدونکي توکي او موټرسایکلان امنیتي ځواکونو ته په لاس ورغلي دي.
د دغه نشټې په اړه د دولت کومې مخالفې ډلې تبصره نه ده کړې. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې د افغانستان الف لوبډله له زیمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. د افغانستان د کرکټ پرمختیایي لوبډلې پرون د زیمبابوې د کرکټ الف لوبډلې ته په 500 وکټو ماتې ورکړه. دغه 500 وره نړیواله مسابقه د زیمبابوې په مرکز حراره کې وشوه. د کرکټ بورډ مرستیال عزیز الله فضلی ازادي راډیو ته وویل
نومړي سیالي د افغانستان پرمختیایي لوبډلې وګټل او راتلونکو لوبو ته به هم آمادګي لري. اوس په زیمبابوې په دفاعي حالت کې حرکت کوي نراغه څوک لري چې دوی یو لوب وګټي.
د افغانستان او زیمبابوې ترمنځ به دویمه 500 وره غیر رسمي لوبه د یکشنبه په ورځ وشي. یو ماليزیایي جوړه د بایسکلونو په مرسته افغانستان ته ورسېدله. د افغانستان د بایسکل ځغلونې فدراسیون وای د غشزا او خاوند غواړي چې د بایسکل په مرسته خپل سفر ته ادامه ورکړي. د افغانستان د بایسکل ځغلونې د فدراسیون رئیس عبد الصادق صادقي ازادي راډیو ته وویل دی وای په پام کې ده چې د غشزا او خاوند چې له هم په کابل کې دي د بایسکل په مرسته د بیت الله شریف سفر ته ولاړ شي. نن شنبه له دوی سره ګورم او دغه سفر ته به یې ښه زمینه برابره کړو. هیله من یم هر ډول امکانات چې دوی غوښتنه لري که خدای کول ورته برابر کړو. د ماليزیایي ښځې او خاوند خپل سفر کال مخکې پیل کړ او د حیرتان بندر له لارې افغانستان ته داخل شوي دي. تمه کېږي چې دوی له کابل هرات او له هغه ځایه ایران ته ولاړ شي. لا اسادی رادو خبرونه اوري. د بریتانیا سریازم تریزا می وی د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو مخته ناتو ملاتړ کوي. تر دې مخکې ټرمپ د ناتو اغیزمنتوب تر سوال لاندې راوستي وو. تریزا می تیر شپه له ډونالد ټرمپ سره په ګډه خبري غونډه کې په سپینه ماڼۍ کې وویل ولسمشر ټرمپ تر دې غونډې مخکې دیته د خبرو پر مهال ډاډ ورکړ چې سل په سلو کې د ناتو ملاتړ کوي. په ختیځ اروپا کې د ناتو غړي هیوادونه د ټرمپ مخکینیو خبرو اندېښمن کړي وو. ټرمپ خو د ناتو تړون تر وخت تیر بللی وو. بلورته د امریکا ولسمشر په دې خبري غونډه کې وویل چې لا تر وخت مخکې ده چې د روسیې د بندیزونو د لری کېدو په اړه بحث وشي.
As far as the sanctions, very early to be talking about that. But if we can have
تر وخت ډیر مخکې دی چې د بندیزونو په باب خبري وشي، خو کولای شو له روسیې، چین او ټولو هیوادونو سره شي اړیکې ولرو. دا به یو فوق العاده لاسته راوړنه وي، خو کوم تضمین نشته که وکړای شو مثبت کار به وي نه منفي. د مسکو او واشنگتن اړیکې وروسته له هغې خړپړ شوې چې روسیې په 2014 میلادي کال کې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یو ځای کړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ وکړ. د امریکا جمهوری پال سناتور جان مکین وایي که چېرته ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیې د بندیزونو د لرې کېدو اقدام وکړي، دی به هڅه وکړي چې پر ماسکو د بندیزونو د دوام طرحه په قانون بدله شي. مکین دا ژمنه د جمعې په ورځ په یوه اعلامیه کې په داسې حال کې وکړه چې په پام کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین نن په خپلو کې ټلیفوني خبرې وکړي. د ډونالد ټرمپ سلاکارې کلیانې کانوې پرون په یوه مرکه کې وویل پر روسیې د امریکا د لګېدلو بندیزونو په اړه غور روان دی. خو جمهوری پال سناتور جان مکین وای د ترامپ او پوتین ټلیفوني مکالمه په داسې حال کې کیږي چې اوازې د سپینه ماڼۍ له ماسکاو څخه د بندیزونو پر لری کولو غور کوي. جان مکین زیاته کړه هیله من دی ولسمشر ترامپ د امریکا او متحدانو د ملي امنیت په خاطر دغو اوازو ته د پای ټکی کیږي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون په واشنگتن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سخت پر ضد رابلل شوی و. مایک پینس د امریکا تر ټولو لوړ رتبه مقام دی چې په داسې یو مارش کې چې د ژوند لپاره لاریون نوم ورکړل شوی برخه اخلي. شغل پینس راغونډو شویو په لسګونو زره کسانو ته په وینا کې وویل
Because of all of you and the many thousands who stand with us
تاسو له برکته په ټول هیواد کې په زرګونو زره کسان په داسې غونډو کې برخه اخلي نو په امریکا کې ژوند بیا برای مومي. د ژوند لپاره لاریون هر کال د امریکا د سترې محکمې د تصمیم په اعتراض رابلل کیږي. سترې محکمې په 1993 میلادي کال کې د جنین سخت قانون اعلان کړ. د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلاوه بلتون غشتونکو یو مشر د 46 کلونو په عمر مړ شو. روسي رسنۍ خبر ورکوي چې د والری بولوتوف مړی پرون په روسیه کې په خپل اپارتمان کې وموندل شو. بولوتوف په لوهانسک کې په خوا سوداګر و او په 2014 کال کې په همدې سیمه کې د بلتون غشتونکو مشر شو. د بولوتوف د مړینې علت تر اوسه نه دی روښانه شوی، خو روسي رسنۍ د ځینو سرچینو په وینا خبر ورکوي چې د زړه حمله پرې راغلې وه. د خبرونو پای. اساجی رډو په منځني سپدول شپښنې په ټول افغانستان کې وري. وړاندې به واورئ چې د ملګرو ملتونو په مرسته به د افغانستان لپاره سیمه ایز کانفرنس جوړ شي. ځینې افغان څېړونکي له دې غونډې داسې تمه لري.
د پاکستان څخه ملګری ملتونه وغواړي چې د طالبانو مرکزونه چې په افغانستان کې د تروریستي حملې ترسره کوي له منځه یوسي.
په دې خبرونه کې به دا هم واورئ چې ملګری ملتونه په پاکستان کې د افغان کډوالو ترمنځ د اس ایم ایس سیستم فعالوي. افغانستان غواړي چې 10% شزي پاوچ ته جذب کړي.
دوی کولی شي چې هم افسران بریدملان هم سرتیری واوسیږي، پیلوټان، نرس، ډاکټر او په ټولو سطحو کې دوی کولی شي دنده ترسره کړي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې تمه ده نن د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر سره ټلیفوني خبرې وکړي. دا موضوع مو د سیاسي چارو له یو افغان کتونکو سره شریکه کړي.
ډونالډ ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې هم د خبرې وړاندوینه کړې وه او وعده یې ورکړې وه په خپل نړیوال سیاست کې چې د روسیې سره مناسبات سمئي.
افغان حکومت تملری د سیمه هیوادونه په هغه کانفرنس کې چې د ملګرو ملتونو په مرسته جوړی شي د تروریسم په وړاندې پر ګډه مبارزه سلاح شي. په دغه کانفرنس کې روسیا او امریکا ته هم د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال په کابل کې له اجرایي رئیس سره په کتنه کې وویل نړیوال هڅه کوي له افغانستان او د سیمه له هیوادونو سره د تروریسم په وړاندې په مبارزه کې همکاري وکړي. میروسلاف ینچا د جمی پورس افغانستان ته د خپل څلور ورځنی سفر په پای کې وویل ملګری ملتونه افغانستان او افغانانو ته ژمن دي. صالح محمد صالح راپور لري.
د سیاسي چارو لپاره د ملګری ملتونو د سرمنشي د مرستيال میروسلاف ینچا د څلور ورځنی سفر له پای ته رسیدو سره جوخت د افغانستان اجرایی رئیس د ملګری ملتونو لخوا د دغه سیمه ایز کانفرنس د جوړیدو خبر ورکړ. د اجرایی ریاست ویان مجیب الرحمن رحیمی تیرش په ازادي رادیو ته ویل چې میروسلاف ینچا په ورستیو کې په کابل کې له اجرایی رئیس عبدالله سره په کتنه کې وویل ملګری ملتونه هڅه کوي چې د دې کانفرنس په جوړیدو کې همکاري وکړي. په هغه غونډه کې چې له اجرایی رئیس سره یې درلوده پر دریو اساسي برخو بحث وسو. اول دا چې ملګری ملتونه هڅه کوي یو سیمه ایز کانفرنس جوړ کړي چې د افغانستان ګاونډي هیوادونه د امریکا متحده ایالات، اروپایي ټولنه، بریتانیا، هند او روسیا هم پکې برخه ولري. په دویم ګام کې وویل چې د ملګرو ملتونو نوی سرمنشي د تروریزم په وړاندې مبارزې ته زیات اهمیت ورکوي او ویلي دي چې په دې برخه کې به له افغانستان او د سیمې له هیوادونو سره ډیره همکاري وکړي. دریم بحث د منطقوي اجماع او د سیاسي اړیکو د ښه کېدو له لویو طرحو د ملګرو ملتونو پر ملاتړ متمرکز و. لا څرګند نه ده چې د ملګرو ملتونو لخوا به دغه کانفرنس کله او چیرې جوړیږي. تر دې مخکې د افغانستان جمهوري ریاست په یوه اعلامیه کې ویلي و چې ولسمشر محمد اشرف غنی پارک کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي لمرستیال سره په کتنه کې وړاندیز وکړ چې دغه سازمان د سیمې د عمده مسایلو په باب د ګډو تصامیمو او بحث لپاره یو کانفرنس راوبولي چې د سیمې هیوادونه یې برخوال وي. په همدې حال کې د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال میروسلاف یانچا د جمعې په ورځ افغانستان ته د خپل څلور ورځني سفر په پای کې وویل دغه سازمان به له افغانستان او افغانانو سره ژمن وي. د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر یا یوناما په اعلامیه کې د یانچا په حواله راغلي چې ویلي دي ملګري ملتونه تیار دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هرې پروسې ملاتړ وکړي. په هالند کې میشت پخوانی ډیپلومات او سیاسي تحلیلګر حبیب منګل وایي په جوړیدونکي منطقوي کانفرنس کې باید له پاکستانه غوښتنه وسي چې په خپله خاوره کې د سختریزو وسلوالو د پناه ځایونو د له منځه وړلو اقدام وکړي.
د پاکستان څخه ملګری ملتونه وغواړي چې د طالبانو مرکزونه چې په افغانستان کې د توریستي حملې ترسره کوي له منځه یوسي. د کراتو کراتو غوښتنو سره سره پاکستان دا کار نه دی کړی. د ټولو نه مهمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو لخوا د تروریزم په ضد ټول هغه قطعنامې چې پخوا تصویب شوي دي، هغه جملې نه په طور د مثال 1323 او 2255 د شورای امنیت قطعنامې په عمل کې پلی شي.
د سیاسي چارو لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال افغانستان ته د سفر پر مهال د ولسمشر او اجرائیه رئیس ترڅنګ د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین رباني له ځینو نورو دولتي چارواکو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له نویو کمیشنرانو او د ښځو له فعالانو سره هم کتلی دي.
د افغانستان حکومت تور پوری کوي چې د طالبانو مرکزونه په پاکستان کې دي او وسلوال له افغانستانه پاکستان ته ځي او هلته پناه ځایونه لري. پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې لا هم ګڼ افغانان په پاکستان کې ژوند کوي. د هغو افغانانو شمیر 1.5 لک ته رسیږي چې په پاکستان کې د اوسېدو رسمي اسناد لري، خو ویل کېږي چې ګڼ افغانان له قانوني اسنادو پرته په پاکستان کې ژوند کوي. اوس ملګری ملتونه په پاکستان کې د ډیره ځوانو افغان کډوالو ترمنځ د پیغام استولو یا اس ام اس سیستم فعالوي. د همدې پروګرام په اړه مخکې په یو راپور کې ناسم معلومات ورکړل شوي او ویل شوي وو چې ګنې د دې پروګرام د کارولو له لارې افغان کډوال کولی شي د پاکستاني پولیسو د ناوړه چلند په اړه راپور ورکړي. خو د ملګرو ملتو چارواکي وایي د دې پروګرام هدف د ځوانانو ترمنځ د تماس ټینګولو د امکان برابرول دي. احمد تکلو په دې اړه نور تفصیل.
ملګری ملتونه په پاکستان کې د ډیرا ځوانو افغان کډوالو ترمنځ د تماس ټینګولو یو سیستم فعالوي چې وکولای شي خپل ستونزې د ټلیفوني پیغامونو یا اس ام اس په وسیله له یو بل سره شریک کړي. ملګرو ملتونو د جمعې په ورځ وویل دا پروګرام افغان کډوالو ته د امکان برابروي چې د روغتیا، مسؤلیت، تعلیم، د ښاک د پاکو اوبو او نورو ټولنیزو خدماتو په برخو کې خپل ستونزې له یو بل سره شریک کړي. لدې مخکې د جرمني خبری آژانس ډي پي په یو راپور کې چې جزئیات آزادې رادیو هم خبره کړل، یو شمیر چارواکو ناسم معلومات ورکړي وو او ویلي وو چې د ماشومان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د صندوق یا یونیسف او د کډوالو د عالی کمشنرۍ یو ان ایچ سی آر لخوا د دې ګډ پروګرام د پایل هدف د هغو تکتیکونو د کارولو په اړه راپور ورکول دي چې د شویو ادعاو له مخې د پاکستان امنیتي ادارې د افغان کډوالو د جبري ایستلو په مقصد کاروي. په ملګرو ملتونو کې دننه یوې سرچینې چې له رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده ډي پي ای آژانس ته وویل چې د پیغامونو د سیستم په وسیله افغان کډوال په هغه صورت کې چې دوی یا خپلوان پولیس بندیان کړي د بډو غوښتنه ترې وشي او یا یې پر استوګنځایونو چاپه ووهل شي کولای شي یو ان ایچ سی آر ته راپور ورکړي. خو د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د مرستو د صندوق یونیسف یا ویاند وایي د یو رپورت پاک اواز په نوم د اس ام اس دا پروګرام نه دا ظرفیت لري او نه دا هدف چې له افغان کډوالو سره د پاکستانی چارواکو د احتمالي ناوړه چلند په اړه معلومات ورکړي او زیاته کړه چې دا پروګرام په دې مقصد نشي کارول کېدای. ویان زیاته کړه چې دا د اس ام اس ټکنالوژي په وسیله د ځوانانو ترمنځ د تماس ټینګولو یو لاره ده څو په پاکستان کې د ډیره افغان کډوالو په ګډون ځوانان او ماشومان له پرمختیايي پروګرامونو او د بیړنیو پیښو پر مهال د خبرګون له څرنګوالي خبر کړي. د ملګرو ملتونو سرچینې وایي چې په پاکستان کې د ډیره 1.5 لک افغان کډوالو څلرم برخه له 1800 تر 1400 کلونو پورې عمرونه لري چې دا پروګرام د همدې ځوانانو لپاره جوړ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو د سهار له وو د ماښام تر وو جو پوری په منځني څپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې خبري شي او په همدې څپو د ماښام له وو د سهار تر وو پوری آشنا رادیو اوریدل شي. نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي؟ ملالی بشیر کتنه ورته کوي.
وال سټریټ جرنل ورسپانې په خپل اخیری کړه کې د افغانستان په اړه یو مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې ورسپانې لیکي چې روسیه په افغانستان کې نوې فعالیتونه کوي چې شاید امریکا هڅې ستونزمنې کړي. د امریکا هغه هڅې چې د مقاله په لیکنه دغه هیواد غواړي افغان حکومت پیاوړی کړي، د طالبانو سخت درځي لمنځه یوسي او د امریکا دغه تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسوي. مقاله د مسکو هغې خبرې ته اشاره کوي چې تیر میاشتې له طالبانو سره د تماس په اړه کړې و. مسکو ویلی و چې د داعش پر ضد د جګړې لپاره له طالبانو سره د معلوماتو پر شریکول او همکاري کار کوي. افغان حکومت ویلی چې داعش ډله په جدي توګه په نقشه کوي. دغه ډلې خپل فعالیتونه په ننګرهار ولایت کې متمرکز کړي چې له پاکستان سره پر پوله پروت دی. مقاله لیکي چې افغانستان ته د مسکو سفیر ویلی چې له طالبانو سره همکاري په دې معنی نه ده چې دوی تمالي او مادي مرستې ورکوي، او د طالبانو وایند ذبیح الله مجاهد دا همکاري یوازې سیاسي وبلله. خو مقاله وایي چې د روسیې دا خبرې په داسې حال کې دي چې مسکو په منځني ختیځ او اروپا کې د امریکا د نفوذ کمولو هڅې کوي. د بیلګې په توګه مقاله د مسکو لخوا د تیرې میاشتې کانفرنس ته اشاره کوي چې پکې چین او پاکستان ګډون کړی و، او د افغانستان لخوا د تروریستي تهدید او داعش پر ضد د جګړې په اړه بحثونه وکړل. مسکو همداراز د افغان حکومت د هغو هڅو مخه ونیوله چې غوښتل یې د ګلبدین حکمتیار نوم د ملګرو ملتونو له تور لیست څخه وباسي، ځکه دا له حزب اسلامي سره د سولې لومړنی شرط و او شایي له طالبانو سره یې پراتلونکي کې د سولې لاره واره کړی وای. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ادارې اړوندې ریلیف ویب ورځپاڼې د افغان کډوالو په اړه مقاله خپره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې له ګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د بیرته ستنیدونکو افغانانو د شمیر له زیاتېدو سره د کډوالو نړیواله اداره یا IOM د بې ځایه سویو د درک کولو لپاره یو نوی سیستم جوړوي چې په ښه توګه د نفوس خوځښت او اړتیاوې معلومې کړي. مقاله وایي چې له پاکستانه نه ببره شپږ لکه افغانان بیرته افغانستان ته ستانه سوي، او په 2016 کال کې شپږ لکه او 23,000 نور بې ځایه سوي دي چې له کبله یې جدي بشري بحران رامنځته کېدای سي. مقاله لیکي چې اټکل کېږي په 2018 کال کې 1,000,000 نور افغانان له پاکستان خپل هیواد ته ستانه سي، او د اټکل له مخې 4,500,000 نور شایي په هیواد کې دننه بې ځایه سي. د ریلیف ویب ورځپاڼې د مقالې له مخې د دغو کسانو چې له بهره هیواد ته ستنیږي د ځای او د دوی د اړتیاو په اړه کره معلومات نه وي. مقاله وایي دا سیستم به چې DTM نومیږي فعال سي او د هغو خلکو معلومات پر راټولوي چې په خراب وضعیت کې ژوند کوي، څو د بشري مرستو ادارې او افغان حکومت ورته مرستې ورسوي. دغه سیستم به په بحراني حالاتو کې د نفوس خوځښت هم تعقیبوي. مقاله وایي چې د دې سیستم د لومړي پړاو په پیلېدو سره به په ننګرهار، کونړ او لغمان ولایت تونو کې لستونزو سره مخامخ نفوس معلوم کړای سي. دغه معلومات په پتوامدار توګه له افغان حکومت او بشري مرستندوی ادارو سره شریکيږي، څو له بیړني حالاتو سره مخامخ کسان وموندل سي او ورته مرستي ورسول سي.
په هلمند کې روان عملیات له انتقادونو سره مخامخ شوي دي. د هلمند ولایتي شورا وایي هیڅ ډول عملیات نشته، خو د هلمند والی وایي روان عملیات به ډیر ژر چټک شي او نورو سیمو ته به پراخ شي. زموږ خبریال الیاس دی لشکرګاه ته چیرمه د جګړې لومړۍ کرښې ته ورغلی.
د لشکرګاه په درېیم امنیتي حوزه کې جګړه پیچلې شوې ده. امنیتي سرتیري او وسلوال دیوال په دیوال تر کشونو کې یو پر بل ډزې کوي، او د جګړې سیمې ته نږدې اکثره کورونه او د کوڅو دیوالونه نړېدلي دي. د وسلوالو نه معلومیږي، خو وروسته له شپږو میاشتو لا هم په ورته سنګر کې افغان سرتیري په هرو څلورویشتو ساعتونو کې مرګ ژوبله ورکوي. هوا سړه ده، سرتیري په ټنګونو، نیمو نړېدلو خونو او خزو کې ترکشونو ته ناست دي. د جنګ لومړۍ کرښې ته نږدې هم خلک نسته، خو یو یو ځای د بامونو له سره د بخارۍ دود پورته کیږي. دلته میش سرحدي پولیس وایي وسلوال د دوی په نسبت درنې وسلې لري، د دریو میاشتو ماشینه ورته نه دي رسیدلي، او مسؤولین هر ورځ د عملیاتو د پیل وایي خو تر اوسه نه دي شروع شوي.
بل موږ خو امکانات نه لرو، شی مینه سلا نه لرو، د میمات نه لرو چې ورسره وجنګیږو نه. نو په دې خاطر موږ مخته د شجر نه سورتلای خاطر
زما نوم اسدلا دی. دا یو څلور پنځه میاشتې به کېږي چې په دا ځای کې جنگ شروع شوی دی. موږ دلته ولاړې ځکه چې نه موږ مهمات لرو سم، نه وسایل لرو سم، او دغه دشمن وسایل او مهماتو شان تر موږ ډېر دي. موږ دلته ولاړې ځای پر ځای شوي دلې، خو ترکش په ترکشو سره اخته یو.
که څه هم حکومت د دوهم شفق د عملیاتو د دوام خبر ورکوي، خو په هلمند کې درک نه لګېږي. میاشتې کېږي چې د جنګ لومړۍ کرښې په دوهمې او درېمې امنیتي حوزو کې په خپل حال پاتې دي. اما د بشران او سپینې کوټې په مربوطاتو کې لږ پرمختګ کړی دی. د هلمند ولایتي شورا مرستیال مجید خونزاده وایي حکومت د عملیاتو توان نه لري. هغه د دوهم شفق په نوم عملیاتو باندې هم سخت انتقاد وکړ.
عملیات چیرې دي؟ او عملیات تیره شپه تش په دې کمربند باندې د عینکو د بولانو د سپینې کوټې په کمربندو باندې تاسو نه خپله شاید چې تاسو به دا ټکان دا جنګ تر سره پورې تاسو اورېدئ چې دا د ټولو ښار خلکو ته دا معلومه ده چې عملیات کېږي، باید په نتیجه کې یو څه په لاس راشي. دا عملیات چې کېږي نتیجه نه لري، بې نتیجه عملیات دي، بې نتیجه پلان دی.
مجید خونزاده ازادي راډیو ته وویل حکومت نږدې دی چې د ژمي اوسنی فرصت هم په تشو وعدو د لاسه ورکړي. د هلمند والي حیات الله حیات هم څو ورځې وړاندې رسنیو ته ویلي وو چې د شفق دو د روانو عملیاتو په څنګ کې به ډېر ژر په یو شمېر مرکزي او جنوبي ولسوالیو کې عملیات پیل کړي چې تر اوسه څرک نه دی لګېدلی.
په راپور کې مو د هلمند د جګړو په ارتباط واورېدل. بلورت د افغانستان دفاع وزارت یو نوی پروګرام اعلان کړی چې لمخې به یې په پوځ کې لس فیصد ښځې جلب شي. په وسلوال پوځ کې د ښځو د جلب د پروګرام په اړه ملالۍ بشیر د دفاع وزارت له ویان دولت وزیر سره مرکه کړې ده او په سر کې د دغه پروګرام د جزئیاتو پوښتنه ترې کړې ده. جنرال وزیر وویل
د وسلوال پوځ د ټول تعداد څخه لس سلنه کولی شي میرمنې راشي په وسلوال پوځ کې دنده اجرا کړي. دوی کولی شي چې هم افسران بریدملان هم سرتیری واوسیږي، پیلوټان، نرس، ډاکټر او په ټولو سطحو کې دوی کولی شي په وسوال پوز کې دنده ترسره کړي. دا اوس موږ په اکاډمي ملي نظامي کې میرمنې لرو چې په تدریس بوختې دي. په اکاډمي د افسرانو کې د ځوانو افسرانو په اکاډمي کې میرمنې لرو چې په درس باندې بوختې دي. د ملالۍ ځانګړی ښوونځی چې د ښځو لپاره جوړ شوی دی، هغه کې هم موږ اوس ماسیلین لرو درس وایي چې په راتلونکي کې به هغوی هم افسرانی وي. څو موده مخکې موږ 109 تنه میرمنې ترکیې هیواد ته ولېږلې چې هلته د درس او تعلیم نه وروسته بیرته راغلې، اوس په ملي اردو کې افسرانی دي. نو موږ دا اوس د میرمنو له ډلې نه جنرال، ډګروال، ډګرمن، افسران، بریدمنان، سرتیری، ډاکتران، نرسان او پیلوټانی په دې ټولو برخو کې موږ میرمنې لرو. زموږ هلې ځلې دا دي چې میرمنې په داوطلبه توګه وسلوال پوسټ راشي او دلته دنده ترسره کړي. دلته ورته ټولې اسانتیاوي په نظر کې نیول شوې دي. هغه جنکۍ خويندې چې دولسم سم نه خلاصې شوې وي او وسلوال پوسټ کې وظیفه ترسره کوي، د هغوی لپاره موږ زمينه برابره کړې ده چې په خصوصي پوهنتونونو کې درس ووي. اوس موږ د دنیا پوهنتون سره قرارداد کړی دی. دا اوس نږدې 200 خويندې هلته درس وي. علاوه د معاش نه 5000 افغانۍ د هغوی سره مرسته کېږي تر څو چې قلم او کتابچه او کاغذ او خپل ضرورت ور باندې رپ کی.
جنرال صاحب، اوس مهال په وسلوال پوت کې څومره شدې دي؟ یعنی شمیر څومره دی؟
د 1500 څخه تعداد شمیر زیات دی اوس په وسلوال پوت کې.
په دسمبر میاشت کې نیلوفر رحماني چې پیلوټ او لاړه په امریکا کې پناه واخیست او دی ویل چې د دې امنیت ته خطر په افغانستان کې. نو دغه شدې نشته د پوت غړي چې و غواړي د وسلوالو ځواکونو برخه سي، د هغوی امنیت په څنګه نیول کیږي؟
وسلوال پوت چې څوک راځي او وی ستر افتخار ده چې خپل هیواد ته خدمت کوي، او وسلوال پوز کې چې څوک افسر کیږي او وی د دې لپاره ناراضي چې قرار په بستر کې ویده شي او آرام خوب وکړي.
د افغانستان د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیری.
ازادي رادیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمېزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په کابل کې په یو چاودنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی کس چې د کابل د پولی چرخي په زندان کې بندي دی ادعا کوي چې په مخدر موادو روږده شوی دی. دغه کس محمد آصف نومیږي. جزئیات له کابل د عبادالله حننزی پوره پورک
سابق کړه طالب بودی مګم دی دولت نه دوشته محمد آصف هغه کس چې د کابل د زرخی پله په زندان کې بندي دی له مخدره موادو څخه استفاده کوي. هغه 14 کاله وړاندې په کابل کې په یو چاودنه کې د لاس لارولو په تور نیول شوی. دغه زندانی ادعا کوي چې د زرخی پله په زندان کې پر مخدره موادو روږدي شوی او تر اوسه یې څو ځلې له هیروینو او چرسو څخه استفاده کړې.
معلوم نه دخنو هر سو
چند بار پودر استفاده کردی خودت در اینجا؟
چند بار استفاده کردی؟
پودر؟
آصف پوگد محل بند یعنی د شلو کلونو لپاره محکوم شوه دی. هغه د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په کابل کې په لومړني چاودنه کې د لاس لرلو په تور نیول شوی. د 2002 میلادي کال د سپتمبر د میاشتې د 15 نیټې په چاودنه کې چې د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مخې ته وشوه، په هغه چاودنه کې نږدې 13 تنه وژل شول او لسګونه نور ټپیان شول. خو پوښتنه دا ده چې مخدره مواد څنګه زندان ته انتقالیږي. آصف دغې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. د کورنیو چارو وزارت هم وایي چې دغه قضیه باید وڅېړل شي. دغه وزارت که څه هم روښانه ځواب نه لري خو وایي دغه قضیه باید وڅېړل شي. د کورنیو چارو وزارت مرستیال بیاند نجیب دانش
بحثی که ای شخص
دی وایي خبره داده چې دغه شخص له کوم وخته په مخدره توکو روږدي شوی. زه اوس دا موضوع نه تاییدوم چې دننه زندان ته مخدره مواد انتقالیږي، خو که چیرې له پخوا روږدي وي او اوس هم له دغې ستونزې سره مخ دی نو دا بېله خبره ده. د قضیې د څېړلو تر څنګ د دغه کس د درملنې لپاره هم باید جدي اقدامات ترسره شي. له دې مخکې څو تنه زندان ته د مخدره موادو د انتقال په تور نیول شوي دي. دغه زندان مرستیال سید اقان درابی ازادي راډیو ته ویل نیول شوي هغه کسان دي چې د زندانیانو لیدلو ته راځي. د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون هم د نن زندان ته د مخدره موادو د انتقال د احتمال په اړه اندېښمن دی. دغه کمیسیون ویان محمد بلال صدیقی ازادي راډیو ته ویل تمه ده د بشري حقونو خپلواک کمیسیون دغه موضوع وڅېړي.
د یی قسمت قضیه که شما
دای وای هغه قضیه چې تاسو یادونه وکړه د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون به یو څېړي او زمون هغه څېړنیز ټیم چې زندان ته ځي هلتا به دغه قضیه پاړه څېړنی وکړو.
روزی قضیه کار وکړیم.
د کابل د زرخی پله په زندان کې د روږدو کسانو شمیر کم نه دی. محمد آصف یوازې د هغو یو مثال وو. آصف شاوخوا 15 کاله عمر لري او تر اوسه یې واده نه دی کړی. تر هغه چې له بنده خلاصیږي 30 کاله عمر به ولري، خو له زندانه بهر برخلیک باید سوي.
خبری است؟ جاپان تیرونه لومړنۍ پوځي سپوږمکۍ فضا ته واستوله. جاپانی متخصصانو د سپوږمکۍ د خپلو پوځیانو د ملاتړ او د شاوخوا سمندرونو په تیره بیا د ختی سمندرګي د څارلو لپاره توغولې ده. چین او جاپان په ختی سمندرګي کې د دیایو ټاپوګانو پر مالکیت اختلاف لري. جاپانی سپوږمکۍ چې سپارکل نومیږي د جاپان یو له درو دفاعي او پوځي سپوږمکۍ یو ځای ده چې د درو پخوانیو سپوږمکۍ یو ځای نیسي. جاپان وایي چې دا سپوږمکۍ د دغه هیواد سمندري او مځکنیو ځواکونو ته امکان ورکوي چې له رالېږل شویو معلوماتو څخه چټکه استفاده وکوي. جاپان وروسته له دې په فضا کې د پوځي معلوماتو په برخه کې فعالیت زیات کړ چې تیر کال شمالي کوریا 40 قاره ویشتونکي توغندي وویشتل او ورپسې د جاپان او چین ترمنځ د ختی سمندرګي او جنوبي سمندرګي پر سر لانجې رامنځته شوې.
د جاپاني سپوږمکۍ په اړه معلومات اسمت څاروان درکول.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
جمشید عادل له هلمند لیکي د افغان ترورستانو نوې ځاله ایران او روسیه ده. د کندوز له امام صاحب ولسوالي واوریدون کې بیا لیکلي دي چې روسیه له طالبانو سره مرسته کوي. احسان الله نوري له کندهار لیکي جنرال دوستم باید محاکمه شي. حامد ستانکزی د لوګر د شامزار سیمې کې د ملګرو ملتونو په مرسته د افغانستان لپاره د سولې د کانفرنس وبښي دی. د سولې په کانفرنس ټینګار کوي چې باید د ملګرو ملتونو په مرسته جوړ شي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي هیڅوک تر قانون پورته نه دی، دوستم باید محاکمه شي. کازمیا لزابل علی کې په خاک افغان ولسوالی کې نه د روغتیا په برخه کې نه د پوهنې په برخه کې کار شوی او نه د لارو جوړېدو ته حکومت پاملرنه کړې ده. نوریا له خاک افغان ولسوالی لیکي زموږ گاونډي ولسوالی جاغوري ته ټول امتیازات ورکړل شوي دي او خاک افغان په نیست برابره ده. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه لرو. د کندهار چارواکي وایي هغه نشته چې د میوند او غورک ولسوالیو ترمنځ په ګرمابک سیمه کې پیل شوې وه پای ته ورسېده. دغه نشته وړ مشپه پیل شوې وه چې د جمعې تر سهاره یې دوام درلود. د کرکټ بورډ چارواکي تمه لري چې د افغانستان الف لوبډله له زمبابوې څخه د کرکټ پاتې څلور مسابقې هم وګټي. پرون د افغانستان الف ټیم زمبابوې الف ټیم ته ماتې ورکړه. د بریتانیا سریاسمه تریزا می وای د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ یو مخ د ناتو ملاتړ کوي. د امریکا جمهوری پال سناتور جان مکین وویل کچرته ولسمشر ډونالد ټرمپ له روسیې د بندیزونو د لری کېدو اقدام وکړي دی به هڅه وکړي چې پر ماسکو د بندیزونو د دوام طرحه په قانون بدل شي. د امریکا د ولسمشر مرستیال پرون په واشنگتن کې په هغه مارش کې برخه واخیسته چې د جنین د سخت پر ضد رابلل شوی و. او د اوکراین په لوهانسک سیمه کې د روسي پلوه بلتون غوښتونکو یو مشر والری بولوتوف د 46 کلونو په عمر وفات شو. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شبي پیغامونه خبرو. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ پرون وویل دا به تر وخت مخکې وي که له روسیې څخه د بندیزونو د لرې کولو پر امکان خبرې وشي. خو د ډونالد ټرمپ یوې سلاکارې پرون ویلي و چې پر دغسې یوه اقدام غور روان دی. په پام کې ده چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره نن ټلیفوني خبرې وکړې. صالح محمد صالح راپور لري.
د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ په داسې حال کې له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې کوي چې په واشنگتن کې اوازې دي ترامپ شایي له مسکو څخه ځینې بندیزونه لرې کړي. دغه بندیزونه د اوکراین په چارو او د امریکا د جمهوري ریاست د انتخاباتو په سیستم کې د مسکو د لاسوهنو د ادعاو له کبله د پخوانی ولسمشر باراک اوباما لخوا پر روسیې لګول سوي دي. ښاغلی ټرمپ پرون په یوه کنفرانس کې چې د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می هم پکې حاضر وه د یوې پوښتنې په ځواب کې د ټلیفوني مکالمې په باب وویل:
Well, I hear a call was set up.
ما اوریدلی چې د ټلیفوني مکالمې تابعیا سوي ده. وبګورو چې څه پیښیږي. د بندیزونو په تړاو به ووایم چې په دې اړه څه ویل به تر وخت مخکې وي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د بریتانیا له صدر اعظم تیریزا می سره تر خبرو وروسته په دې اړه په کنفرانس کې خبریالانو ته څرګندونه وکړه. پرون تر دې مخکې د ټرمپ سلاکار کیلین کانوی په یو ټلویزیونی مرکه کې ویلي وه پر مسکو د بندیزونو پر مسله غور روان دی. کنفرانس په وینا کې د امریکا ولسمشر ښاغلی ټرمپ ویل هیله من دی چې د روسیې له ولسمشر پوتین سره بهترینې اړیکې ولري. کله چې د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین او روسیې خبره راځي زه د ښه بد یا متفاوت والی خبره نه کوم. زه دغه ښاغلی پیژنم هم نه، خو هیله من یم چې بهترینې اړیکې ورسره ولرم. دا ممکن دی او دا هم کېدای سي چې وی نه لرو. خو کنفرانس ته په وینا کې د بریتانیا صدر اعظم تیریزا می متفاوته خبره وکړه. هغې وویل د امریکا متحده ایالاتونو او اروپایي ټولنې بندیزونه باید پر روسیې تر هغو دوام پیدا کړي چې دغه هیواد د منسک موافقې په بشپړه توګه عملي کړي نه وي. د دې موافقو هدف د اوکراین په ختیځ کې په بشپړ ډول د شخړو ختمول دي. په دغو شخړو کې د 2014 میلادي کال له اپریل میاشتې راهیسې 9,055 کسان وژل سوي دي. تیریزا می وویل کله چې په اوکراین کې د روسیې د فعالیتونو په تړاو پر دغه هیواد د بندیزونو مسأله په بریتانیا پورې ارتباط پیدا کوي، موږ وضاحت ورکړی چې غواړو د منسک موافقه په بشپړ ډول عملي سي. زموږ په باور دغه بندیزونه باید تر هغو دوام ولري چې د منسک موافقه په مکمل ډول عملي سوي نه وي. موږ په دې باب په اروپایي ټولنه کې هم خپل استدلال ته ادامه ورکړې ده. خو بلخوا ځینو جمهوریت غوښتونکو سناتورانو له دې ډلې جان مکین او راپورت من ویلي د بندیزونو د لری کېدو د تصمیم نیولو په صورت کې به هڅه وکړي پر روسیې د بندیزونو طرحه په قانون بدله کړي.
تمه ده چې نن د امریکا ولسمشر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفون خبرې وکړي. د اسوسییټډ پریس اژانس د خبر له مخې ډونالد ترامپ نن د جاپان له سر ریاسم شینزو آبی سره خبرې وکړي او همداراز بعد د ټلیفون له لارې د استرالیا سر ریاسم مالکم ترانبل سره هم وشخیشي. خو له روسیې سره د ډونالد ترامپ روابط مهم دي ځکه چې له 2014 میلادي کال را په دیخوا د امریکا او روسیې روابط د اوکراین د موضوعاتو پر سر خړپړ شوي دي. سالی محمد سالی په ماسکو کې د سیاسي چارو لښنون کې شیر حسن حسن سره د امریکا او د روسیې پر روابطو مرکه کړې ده او په پیل کې دا پوښتنه ترې کړې ده چې آیا د روسیې او امریکا د اړیکو سمېدو امکان شته. شاغلی حسن وویل
ډونالد ترامپ په خپل انتخاباتي کمپاین کې هم د خبرې وړاندوینه کړې و او وعده یې ورکړې و په خپل نړیوال سیاست کې چې د روسیې سره مناسبات سمئی د اړیکې د مخنی جمهور رئیس اوباما په وخت کې خرابېدو ته تللې وې. هیله دا ده په روسیا کې هم او زه فکر کوم چې د ډونالد ترامپ مرنیو اقداماتو کې هم دا خبره ده. نن یې د پوتین سره د تلیفوني خبره هم نشر شوې ده.
روسیه له هغه چې روسیې د اوکراین کریمیا چاپو وزمه په خپلې خاورې پورې الحاق کړه پر مسکو یو لړ بندیزونه ولګول سول که څه هم د برېټانیا صدر اعظم د دغه بندیزونو د ادامې غوښتنه وکړه خو ترامپ د دغه بندیزونو د لری کېدو په باب په څرګند تیر شپه په کانفرنس کې څه ونه ویل. آیا دغه بندیزونه د روسیې لپاره جدیدی الته څه ویل کېږي د روسیې په مطبوعاتو کې؟
پراخه سیاسیون مدني ټولنه د دغه بندیزونو درغیز لاندې نه دي. دوی د سی فکر کوي او وس داسې انګيري چې دغه بندیزونو دوی ته ګټه رسول د زکه هغه څه چې دوی باندې بندیز لګول او دوی وس د هغه په ساحه کې د تولیداتو په خوا په مخ پر وړاندې روان دي او دوی وایي چې دغه بندیزونه موږ ته ګټه رسولې ده. خو د ډونالد ترامپ په خبرو کې چې پوتین سره به وکی د ترامپ ویان دي دا خبره یاد کړل چې دا خبره هم په اجندا کې شامل ده چې د بندیزونو د قسمی بندیزونو د لری کول په بابا هم دوی خبرې وکړي.
څه فکر کوي چې آیا روسیې رښتیا هم ګټه پورته کړې ده د بندیزونو څخه؟ کرنا دا یو ډول سیاسي مسایل هم په دې کې راښکیل دی او غواړي چې د نړۍ پام بلې خواته واړوي روسیا.
دوه خبرې دي. یو خو د روسیې د ولسمشر ملاتړ په جامعه کې بيخي زیات شوی دی په کلونو کې چې کریمیا د دوی په خاوره پورې وتړل شو او د ځینو نور اقداماتو له کبله د پوتین پریکړې په جامعه کې یو پراخ ملاتړ ترلاسه کوي. پوتین چې دا خبره کوي چې موږ ته ګټه رسول ده په جامعه کې هم د دې خبرې یو سیاسي انعکاس ترلاسه کوي او د بلې خوا معلومیږي هم د څه چې هغه ابتدایي خوراکي مواد او یا نور د لګښت ابتدایي مواد چې د اروپا نه راتلل او وسط بندیز په نتیجه کې ناراضي دوی آهسته آهسته او قرار قرار د تولید خواته په امر ساحه کې مخته روان دي.
بلې په امریکا کې د انتخاباتي کمپاین لپاره د ډونالد ترامپ او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین د دوستانه اړیکو خبره مطرح ده چې په مطبوعاتو کې زیات بحث هم وربند کیږي. آیا د پردې تر شا نور مسایل پټ دي که رښتیا هم ترامپ او پوتین د مسکو او واشنگتن د شو اړیکو غوښتن کې دي په خپل کې دوستانه اړیکې لري؟
زه دا فکر کوم چې هم ولادیمیر پوتین او هم ډونالد ترامپ ډېر پرګماتیک سیاسي معلوماتي او دوی د خپل ټولنو په ګټه باندې هغه څه چې تمامېږي د خپل ملي ګټو لپاره ډېر لیواله دي. نو زه فکر کوم چې که د پردې تر شا نورې خبرې هم وي به ولې دوی لپاره د دواړو لپاره د یو لپاره د روسیې ګټه او د بل لپاره د امریکې ګټه تر نور هرڅ د مخه دي چې اړیکې بعد دواړو هیوادونو په ګټه تمام شي.
د امریکا د انتخاباتو په سیستم کې د روسیې د لاسوهنو خبره ډیره سوي ده چې ویل کیږي په خپل د روسیې ولسمشر د دغو انټرنیټي حملو امر کړی وو. په خپل په روسیه کې څه ویل کیږي؟ آیا روسیه رښتیا هم دخیله ده په دې مسله کې کیا دا یو ډول تبلیغاتي جنگ دی؟
روسیه په بولنه کې دا خبره یو تبلیغاتي جنگ بولی او خپل ولادیمیر پوتین ویل چې امریکا دومره کوم کوچنی هیواد نه چې روسیه وکول شي دا وای په انتخاباتي سیستم کې داسې غوتی وي او داسې تغیرات پکې راولي بیا دوی د خپل خواخې کاندیدان ته کامیاب کی دا کدا سی وینو بیا امریکایانو معنا دا چې ډیر کمزور هیواد دی او موږ فکر نه کوو چې امریکا ډیر کمزور هیواد دی. نو دوی دا خبره ردوي او دا د غلی کلینټن د کمپاین لپاره یو تبلیغاتي خبره بولي.
د سیاسي چارو کارپو شیر حسن حسن چې په ماسکو کې اوسې وویل د امریکا او روسیې روابط بشسی.
پنځه لس کاله کره خبرونه متوازن راپورونه او تاوده بحثونه د جنوري دیرشمه د آزادی رادیو کلیزه.
آزادی اوریدونکو پروگرام فریبا ظاهر وړاندې کوي او له همدې سره د آزادی رادیو د دې سات خبرونه سرسره سیږي. زه احمد شیبر له تاسو څخه اجازه غواړم په پوره سات له آزادی رادیو خبرونه اوریدل شي.
آزادی او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. یو ځل بیا تاسو خپل خبرونې تازه فریبا ظاهر هرکلی درته وایم. دوستانو د ژمي په دې سړو شپو ورځو کې یو لوی ستونزه په هیواد کې د کډوالو ده چې د هیواد هر وګړی ورسره دردمندی. سره له دې چې چارواکو په وار وار ویلي چې تر خپل وسه هڅه کوي ټولو اړو کسانو ته مرستې ورسوي، خو بیا هم داسې شکایتونه هر ورځ رارسېږي چې غواړم دغه شکایتونه په خپله د دوی له خولې واوري.
زه میر افضل د کابل د کمپنۍ نه د ازادۍ راډیو محترم کارکوونکو ته سلام وایم. سلام نه وروسته محترم اشرف غنی صاحب 2018 میلادي کال کې دا اعلان وکړلو چې مهاجر د ټول افغانستان ته راشي او د مهاجر کارتون والا سره چې کوم مرسته کیږي هماغه سم پرستره بغیر کارت والا سره هم وشي. دا اعلان ما د ازادۍ راډیو نه اوریدلې وو. نومن پاکستان نه دریم تاریخ د نهمې میاشتې د 2018 میلادي کې چې تورخم ته راغلو، تورخم کې دفتر والا زمونږ ولیکل او هیڅ مرسته را سره ونه کړله او نه یې بارډر پاس راکړلو. کابل ته تش لاس په جمی کې رالو. زمونږ ماشومان د یخنۍ نه او د لوږې نه او د مرستې نه مړ کېږي. د دې مسؤلیت به چا په غاړه؟ د مهاجرینو وزارت له ورغلی به ریاست له ورغلی ما او هغوی زما آواز نه دی اورېدلی.
سلام علیکم حیات الله، د کنړ نه د آزادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. پس سلام مې ډاکټر صاحب اشرف غنی نه غوښتنه دا ده چې خاص د خدای رضا لپاره، ځکه چې د امیر نه به د افراد پوښتنه کېږي، دغه افغان مهاجرین چې د پاکستان نه راستانه شوي دي او په ننګرهار کې د یوې میاشتې لپاره د یوې کوټې 5000 افغانۍ ورکوي، که چېرته د دوی دا پیسې او سرمایه د بېچارهګانو خلاص شي نو آینده به څه کوي؟ نو هیله مې دا ده چې په شلو دسو کې باید دې ته ځایونه تقسیم کړی شي، په غیر د انجینر، په غیر د پلان نه، ځکه د دوی پلانونه اوږده دوی چې ښه کال د یو شي دورو کې نه هغې کې 10 کاله تېرېږي. سلام.
الو السلام علیکم، زه عبدالله د کندهار څخه خبرې کوم. موږ هغه مهاجرین یو چې کارتونه مهاجر کارتونه نه لرو، کندهار ته راغلي یو. دلې د ډېر ستونزو سره مخ یو، سرای نه لرو، مځکې نه لرو، که په خپلو پیسو باندې مځکې رانیسو، هڅه پیسې چې لرو د کاروبار دپاره یا موږ په ټوله ژوند کې پیدا کړي هغه پیسې راواخو، د کوالۍ والا مځکې زه شواسه نه دي کړم، موږ دا نورې مځکې رانیسو، هغه هم بیا د اسکر موږ فضاوي افزو والا فضاوي او موږ بېخي د ډېرو ستونزو سره مخ یو. دلته یخ راباندې رالی، هلته د نورو ولایتو هم مهاجرین را روان دي، د ایران هم را روان دي او موږ خپله د پاکستان سره راغلي یو. بېخي د ډېرو ستونزو سره مخ یو. یخ ولي دي، ټوله کوچنیان مې زکام وي، په هر شی در پاکستان دوه چنده ګران دي، باید دولت موږ ته ډېره توجه وکړي. دا زما دا پیغام باید ازادي راډیو نشر کړي. وسلام.
بله وروره، موږ ستاسو په درد پوهیږو. په کندهار ولایت کې د ازادي راډیو همکار صادق رښتینی هم غیسیمې ته ورغلی دی چې له پاکستان بیرته راستنه سوي کډوال پکښې اوسېږي او د دوی له حاله راپور موږ ته راستولی دی چې پکښې د چارواکو ځوابونه هم راخیستل سوي. کېدای سي ستاسو درد هم پرې دواسي. د کندهار د مهاجرو هیوادوالو درد به واورو.
لومړی د هغه کډوالو خبرې اورو چې په پاکستان کې د هغه هیواد پولیسو زبرولي او کډي کولو ته مجبور کړي.
نن دې باشي دې شابه موږ نن درې باندې چې راغستې
ا تم کور چیرو؟
کور په شراف کې. موږ سره خو ظلم کړی چې خدای دې دوکا بازار دې لري، پرود به درول او هغه دې را چپا کړ او څو به خطر کښنی ماشومان به ولو ټکول نارینه به راستین کړل شي زی په پاتس په بار ورځی خپل افغانستان ته ولاړ شي یو ټین کړل زی په پنجاتیا نور په خپل بدلی و نو موږ بار سه حقوق مجبور خپل وطن ته راځو
تا پنځه لس کاله کیږي در په دار ای د خپل په نامه یالو نم لا خارې ځنانم بیا تعلیم دی ودا کوم خپل ځنان ته خپل سبق ور شو ولې سال ته واړو هغه هم نه پریدي سال ته واړو هغه هم نه پریدي واه وخت دا پنځه لس کاله کیږي پاکستان ته وښ هغه وای اس نه کاټ را کی یار کی نه کی څنګه دغه د خټو ته پلی وغه ته را رنګ کړل وځي ته خوانیان نه سی خپل وطن ته و دلته سره نه دلته خیمه و دره و دلته جونګړه جوړه ک دلته مون استوګه نه کی د مور دڅ کوي چې ما دې دونه جای را کی چې مور دې ګډل پر جوړه ک مور استوګه کی
په تیر شپه میاشت کې له پاکستان څخه کندهار ته شاوخوا څوار لسو کورنۍ راغلي دوی چې د ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دي له دولت څخه د سرپناه لپاره کور او کار غواړي
ورته د ایرالو دولت اوس دغه شی ولا کلور زور مون اوس وړو ته چې د خدای پر دین کوي وړه راکې چې بوله روډي یو شی وکړي چې واړو چې رښین
جایداد غوړو پر ځای ځای باندې د خدای پر لازم دي کونډې کې مال سره ځای کوي خدای ته دی وګوري قران ولی داش پر سره کې دي زبر نوم حسن اول باندې نه سم داش زکه وګ
د کندهار پسمن بلک ولسوالۍ کې د پاکستان سره پر پوله د کډوالو د نړیوال سازمان یا آی او ایم دفتر د تازه راستنیدونکو کډوالو سره لومړنۍ مرستې کوي د دغه ادارې سمیز مشر محمد وای چې په تیر شپږ میاشتو کې دغه ادارې د 15000 کسانو سره نقدي د خوراکي او غیر خوراکي موادو مرستې کړي
ماجرونو ریاست د خلک پیژني کډی ګوري چې هغه د پاکستان څخه واقعیت راوښتي بیا د خلک ته یو ریفر ورکړي مشته معرفي کوي کله چې دا خلک مشتراله ریفر وکتل بیا زمرز یو خپل نفر ستاش دا وسره ووینو زمرز کټګوریانې دي مغربان مسکینان مایوب سپینسری شنی الکان یو تنها سپینځره تنها شزه موږ هغه خلک سره عموما کومک کوو
د کندهار په سپین بلاک ولسوالۍ کې مو د کټوالو چارو ریاست د استاذ علي محمد سره د کټوالو د سرپناه د ستونزې په اړه خبري وکړه هغه وایي چې د راستنیدونکو کورونی د سرپناه لپاره به ډیر ژر هغوی ته د مهاجرینو په شارګوټي کې مځکی ورکړي
دا چې پاکستان راشي موږ دا خلک هغه ته خلجی مو شو ته کوم کو حکومت خلک کوم کو د شهر نه لور تخصیص نه لور چې دوی سره زپک کوم کو سر موږ زموږ شو ته یا یونیسف ته یا یونیسف ته هغه نه هغه ورو کو باور دا مهاجر دی یا د من راشي روزګان یا پاکستان
د پاکستان څخه کندهار ته د افغان کډوالو د راستنېدو لړۍ لا هم دوام لري چارواکي وایي چې پر اتلونکو شپږ میاشتو کې به 1500 نورې کورنۍ هم دغه ولایت ته راستنی شي
د کندهار د کډوالو وضعیت او د چارواکو ځواب مو اوریدئ دغه راز ډیر شمیر کډوال د تورخم لاري ننګرهار ته هم رسیدلي دي چې هغه هم تر ډیره د سرپناه غوښتنه کوي په ننګرهار کې د کډوالو چارو مسولین ازادي رادیو ته وایي چې له دغو کسانو سره د خوراکي او غیر خوراکي مرستو ترڅنګ د سرپناه لپاره د یو شارګوټي چاري پیل سوي دي چې ډیر زره کورنۍ په پښې ځای پر ځای سي په خپل ولسمشر اشرف غنی هم د کډوالو د سرپناه لپاره خپل ژمنې بیا بیا تکرار کړې دي دی وای
زیاده از 1,000,000 هموطنای ما دوباره به وطن برگشت و ضرورت عاجل از اینا مسکن است نن راسه چې بیا تجدید عهدو کو چې سلها زره ما کورونه به جوړو او دا ټول به په ځای کیږي
آزادی او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي
په دې هیله چې د دغه هیوادوالو ژوند هرڅه ژر خپل عادي حالت ته بیرته راوګرځي یوې بل ستونزې ته هم ورزو چې دا هم ډېر کسان په تیر بیا ځوانان ترې ګیلې لري هغه بیکاری ده د دوی درد په خپل د دوی په ژوند کې واورو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زه رحمت الله به محمدی وردګ ولایت سیداوت ورسله السلام علیکم پیر اول پیرون کې د دولت چارواکو نن د هیله د چلې د کار زمينه برابر کی موږ د کار کوو په غوړي افغانستان کې کار وکړو وطن جوړ شم څنګه کار زمينه هم ته مساعد شي دا هم پیغام دی بس په لاس کوم چې راځو د کارکون ته سلام نو
السلام علیکم د قندز ولایت د دشتچلو ولسوالۍ څخه در سره پته ماسکیم زموږ د افغانستان د دولت څخه دا هیله ده چې د قندز د خصوصا د درچې ولسوالۍ وره د خپل برخه محرومه کړي د پوره تعلیم سره سره بیا هم راځي د طالبانو پلیک سره یو ځای کیږي ملت باید د ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي خپل د خوشو کار ورته پیدا کړي زه په خپل د مکتب څخه فارغ شوی ما خو لیکن نو وظیفه ستاسو نشسته څو څو ځله راته طالبانو خپل بلنه راکړې ده چې راسه زما سره یو ځای شي او ما سره یو ځای شوی نه منو د دولت سره زده غواړم چې موږ په کار باندې وګمارم موږ کوم خواته ولاړ شو چاته لاس وښکو السلام
دلی السلام علیکم زه نظر محمد ارمانی یم دا مخال وردګو سره ساي سره فاډیک کیم په افغانستان کې به شي توجو خو کتنه مزه ځکه ډیر ځوانان مو ستاسو وینه چې بیکار دي نظر دې دولت ته خواهش کوم چې زموږ ځوانان ته خواري پیدا کړي او کارخانه پال کړي زموږ ځوانان ته کار وکړي په نشې توکو باندې نشته نو ستاسو د ازادي د لارې موږ ورته وایو چې دولت زموږ غوښتنه او زموږ سوال تاسو در وړو چارواکو پورې ورسوي په مخه.
الو السلام علیکم زه امین الله د کندهار ولایت څخه د ازادي رادیو تني جنگ و علي دي او د ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم. زما دغه پیغام دی ضرور نشر کې دلته د کندهار ولایت کې ځوانان ډېر بیکار دي کار نور پیدا کیږي دغه حکومت یو کار ورته پیدا کی ګرد ځوانان یا غلاج کی یا نشه کی چې دغه ځوانانو ته کار پیدا شي ګرد مجبور دي ماشان شپه ورځ ګولانه ورځ باید موږ یو غم بخوري او فارې راته پیدا کی بیا کار یو بیچاره یو کار نه لرو.
مننه ورور چې موږ ته پیغام پرې شی وو. تاسو ته د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت شي خبرې لري چې وایي د بیکاری د ستونزې د هوارولو لپاره مهم پروګرامونه تر لاس لاندې نیولې دي. دغه وزارت له ویان عبدالفتاح احمد زی سره زموږ همکاري ناجیه ساپی خبرې کړې دي. شغل احمد زی وای
په هیواد کې د بیکاری ستونزه وقتا ډیره جدي ستونزه و او د اوس هم یو څه دغه ستونزه د افغانستان د دولت او د خلکو لپاره جدي ستونزه بلل کېږي. د افغانستان ولسمشر په دې برخه کې ډیر جدي دی او ان شاء الله په دې برخه کې به هیڅ کوټه کومه وچت کی.
د ځوانانو د بیکاری د منځوړل لپاره تاسو کوم پلانونه مطرح کړی او دغه پلانونه څومره برخه عملي شوي دي؟
ځینې قدمونه چې سوي مخصوصا لکه پدریو برخه کې ډیر عمده او لوی لوی قدمونه چې سوي دي لکه د خالي بسونو مسله وه چې هغه له ولسم شپ دې برخه کې ډیر تاکید دی او اوس په ډیر ښه بڼه سره د اوس مهال هم روانه ده. تاسو پر زموږ هغه قدر منځوران چې ښه لوړې زده کړې لري ښه کاري تجربه لري هغوی باید په دې برخه کې ښه استفاده وشي. تو ډیر مهم مسله دی خصوصي سکتور هڅونه او چې هغوی باید پانګه چې له افغانستانه تېښته کړې وه د همده ولسمشر په هڅو خان سره موږ ان شاء الله په دې توانېدلي یو اوس خصوصي پانګوال راسي په دې هېواد کې پانګونه ډېره سي او ان شاء الله دا موږ پانګونه لټیروالي سره ان شاء الله موږ به وته ونیږو چې په خیر سره یو ښه لوی لاسرونه ولرو. ان شاء الله دا درې ډېر مهم پروګرامونه مو تاسو ته یادونه وکړه دا ان شاء الله اوس د امریکای دوه په حال کې ځینې عملي شوې دي او د دې د نور د امریکای دوه په حال کې د قرار لري ان شاء الله موږ به د ستونزې نه ډېر خلاصونه ان شاء الله پیدا کړو.
یو اساسي اندېښنه دا ده چې په ادارو کې تر ډېره اړیکې په پام کې نیول کېږي. دغه کوم پلانونه چې تاسو ویل د دغه پلانونو په عملي کېدو کې به څومره شفافیت په پام کې ونیول شي؟
اوسنی وخت کې دا مسله د ډېر کلک ټکس سره د عمر په دې چې اوس په دې پروژه کې شفافیت ډېر زیات ده او شفافیت دې په پام کې نیول کېږي. مثلا خپل خپل ولسمشر څارنه لکه دوی د ډېر ډاډ ولري او اطمینان دې ولري ان شاء الله په دې خټوګه د دې پروسه تر سره کیږي او ان شاء الله دوی ته هیڅ د وسونزه هیڅ مشکل پکې نشته. زمونږ ځینې ځوانان شکل دي نه چې ګواکه ولې مونږه شارت لیست کړي نه سو دا هغه یو مزره ده چې زما غوښتنه له خلکو نه ده چې دوی لطفاً خپل د انتخاب کې لګي ست دقت وکړي. نو په دې ډیر کله چې دوی لار نشي پیدا کوي د انتخاب اکمن ډیر چت وي نو په هغه اساس باندې نشي کېدای چې دوی مثلا شارت یا هم دوی لار پیدا کړي او پوسټ لپاره. زما غوښتنه ده چې په لومړي قدم کې انتخاب سمو کې د پروسې د شفافیت په برخه کې زه خلکو ملت ته ډېر په ډاډ سره ویلی سم ستاسو د قدرمنې رسنۍ د لارې نه زه دوی ته اطمینان ورکوم چې ان شاء الله اوس هغه پخوانی وختونه نسته. زه پوهیږم زموږ د خلکو په دغه اسان کې یو لوی ستونزه ده چې دا داسې ځای په ځای شوي دي چې ګواکې اوس هم باید هغه د پخوانیو په څېر څه باید یو شناخت ولري په ویداري کې ستاسو مقرره شي یا هم یو چاته باید پیسې ورکړي ستاسو پر په ویداري کې مقرره شي. دغه شیانو ستونزې باید دوی یازمه قدرمن هیوادوال په ذهن کې نه لري دا د پخته ذهن نه وباسي. یعنی شاید دوی د پیو کامل ډاټ سره په پروسه کې ګډون کوي او دوی د خپل استعداد ان شاء الله دوی هم شناخت هم پیسې د هر څه ده.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح احمد زیو دغه ډول زموږ نورو دوستانو هم خپل ګلیر ته د ټلیفون له لارې استولې دي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
سلام علیکم زاجی ګل اغا د هلمند ولایت ګرمسیل د ولسوالۍ څخه خبره کوم. د هلمند په ولایت کې د څه بعد ورځ خراب مې د کسانې ورور وګوره دغه اردو به چا په لاس کې د وزارت لري کې نه لري دا اردو غټي غټي قرارګاری طالب دوه ټکه پرونه کې ویلا کې د هلمند سکوت وکړي ورور د بل ځامنې پر شهیدان کل منطقې ورلا کې بیا پر مخ بیرته په شهر راشي ورور د کابل وایي کوی رالی شاهد رالی دا خدا افریاد یو د علمن یو مشر لوی کډل لري د افغانستان د مل خاور د کنه د پدې خلکو سال دا وروره فاور و جنګونه دی مینونه دی وروره موږ ډیر په تکلیف یو خدای په خاطر باندې دا پیغام موږ اشرف غنی ته ورسوي
ساری اوسیدون به جلالپور چارواکو څخه مې دا هیله ده چې د اغری پولیسانی کې چرس او پین بند کړي او باید زر تر زره د مخدره مواد بند کړي چې څوک هم نه کوي چې د دې مواد مخه ونیسي د لسم میاشتې په اتلسم تاریخ باندې د سپانو کس پخوا درې داسخنې تېرې شوې چې د هرې داسخنې څخه یې یو لک روپۍ واخیستې یو لک روپۍ واخیستې د توتو په توتو کښې مخدره موادو زیرمه ده باید د دې مخه ونیول شي له اشرف غني څخه مې دا هیله ده وسلام.
السلام علیکم زه شمس الله د میزان زابل د ولایت میزان د ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زما د لوړپو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې دا خپله دلته د میزانې په ولسوالۍ کې د محلي زده کړو سنف یو معلم یمه دغه معلمې تقریبا شپږ نیم زره افغانۍ موږ سره کوي خو اوس د میزانې د مکتب مدیر د جان په نامه باندې د هغه موږ ته ولاړ ده چې دوه زره افغانۍ به ماته راکوي په غیر قانوني توګه باندې دغه افغانۍ معاش که په شپږ اوه میاشتې کښې موږ سره نه راکول کېږي چې رایه کې بیا دلته دی راته ولاړ دی دا ټوله سره شریکان دي زموږ د شکایت د زابل لوړ پوړې چارواکي واوري وسلام.
ګرانه دوسته بیا هم ستاسو د ټولو هغه اورېدونکو څخه چې زموږ سره اړیکې نیولې مننه کوم. په هره خپرونه کې د وخت په پام کې نیولو سره ستاسو ستونزې اورېدل کېږي او چارواکي پرې ږغوو او زموږ له همکار تایر روشان څخه مننه کوم چې د دغو پیغامونو په راټولولو کې همکاري راسره کوي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتوونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یوه نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
داستا غوندې دلبرا او دلبرا لري پسړ بنه نوی پر هرا لري های های پسړ بنه نوی پر هرا لري سوچ داستا غوندې دلبرا او دلبرا لري پسړ بنه نوی پر هرا لري های های پسړ بنه نوی پر هرا لري بنهن وی پر هر لری
غمزو کی هم خلا د ګلې ستا په غمزو کی هم خلا د ګلې ها کمر چکتی چی شکر او شکر لری پسړ بنهن پر هر لری ہے ہے پسړ بنهن پر هر لری آزادی رادیو
سلام.